درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رډيو په دې غرمنۍ نیم ساته خبری مجلې کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا د زموږ د غرمې خبری خبرونه ده. د سر موضوع مو دا ده چې افغان حکومت د جنواله کانفرانس وروسته ویلي دي چې دا کانفرانس په بریالۍ توګه ترسره شو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا پکې د افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. فرشته جلال زی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې وسلواله حمله پای ته ورسیده. د افغانستان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو او د امریکا د کانګرس سنا جرګې د یوه پریکړې لیک ملاتړ کړی چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلافه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیستل کېږي. پوره خبر واورئ. په کابل کې پر یوه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ باندې وسلواله حمله چې پرون ماښام پیل شوې وه بل اخره نن سهار پای ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې له حمله کوونکو سره نښتې تقریبا لس ساعته دوام وکړ او پنځه سره حمله کوونکي چې حمله یې کړې وه ووژل سو. نجیب دانش ویلي چې پر جی اس فور کمپنۍ باندې په حمله کې لس کسه نور هم وژل شوي دي. د دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د کابل د نهمې حوزې د پولیسو امر بسم الله تابان پر ټویټر لیکلی چې حمله کوونکو په جی اس فور امنیتي کمپنۍ باندې د حمله په وخت 310 تنه يرغمل کړی وو چې شپږ دېرش تنه افغانان او نور پاتې بهرنیان وو. تابان ویلي چې ټول يرغمل شوي کسان خوشي شوي او امن ځای ته لېږدول شوي دي. په بیګنۍ حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې د بسم الله تابان په وینا بهرنیان هم پکې دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د افغانستان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې لپاره له وړاندیزه په بشپړ ډول ملاتړ شوی او دا د دوی لپاره د بری یو مهم ټکی دی.
د سولې لپاره مهمه پروسه وه چې ټول په یو وخت لاغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي ټولو لین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د سویس په جنیوا ښار کې د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په کوربتوب رابلل شوې وه. په دغه غونډه کې د تقریبا 60 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې ځانګړي ډیپلوماتي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. امریکایي ځواکونه تایید کړي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو بمبارد کړی خو هغه ادعا کوي چې په حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وشتي نه تاییدوي خو دا ادعا یې رد کړي هم نه دي. د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون وویل چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وشتي ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي چې په دې پیښه کې لشتلجه ډیر ملکی کسان وژل شوي دي خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو وایي اند بریکی ملایا ویلی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او د هغوی پر امریکایي سلاکارانو د وسلوالو طالبانو له لوري اوله حمله شوې وه چې د تر حملې وروسته د هوایي ملاتړ غوښتنه وسوه او پولیس ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکی وګړي. د امریکایي ځواکونو ویان په پیښه کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه په دې اړه چې امریکایي ځواکونو به د ملکي تلفاتو د ادعا او په اړه څېړنه کړې وي که نه څه نه دي ویلي. د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د یو پریکړې لیک ملاتړ وکړ چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیزي. دغه پریکړې لیک ته 13 سناتورانو مثبتې او 10 منفي رای ورکړې. په مثبتو رای ورکوونکو کې 4 جمهوري غوښتونکي سناتوران هم شامل دي. په دې پریکړې لیک دغه پریکړې لیک په سنا جرګه کې په 1.5 بحثونو ته لاره پرانیزي او شایي د تصویب لپاره رای اخیستلو ته هم وړاندې سي. د پریکړلیک له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې په یمن کې د القاعده ډلې ضد عملیاتو پرته لسیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو تر څنګ د دې هیواد میلیونونه وګړي بې ځایه سوي دي او په یمن کې د خلک د سختې قحطۍ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نه ردوي چې د خپل کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد په چی په روانه اونۍ د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې بیا تر څارنې لاندې شوی ونه بخشي. مولر له روسیې سره د ترامپ د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. ډونالد ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د مانفورد د عفو پر مسله بحث نه دی کړی، خو دا موضوع به د خپل میز له سره لری نکړي. نه شپېته کلن پاول مانفورد چې د روان کال په دوبي کې په بانکي او د مالیه په چارو کې په درغلي تورن شوی و او د سپتمبر په میاشت کې د مولر لخوا رسمن د پیسو د سپینولو او توطیې په تور باندې تر څارنې لاندې شو، د څو کلونو او حتی د څو لسیزو بند له سزا سره مخامخ دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس په بریالیتوب تر سره شو او نړیوالې ټولنې وار بیا په دې کانفرنس کې له افغانستان سره خپلې پخوانۍ ژمنې تازه کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه اوري چې د افغانستان یو شمیر کارپوهان او شنونکي بیا وایي ممکن د جنیوا په غونډه کې د شمنه شوو کارونو په برخه کې افغان حکومت پر فعالیتونو د نړیوالو قناعت نه وي ترلاسه شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت او د خلکو ناسم حالت ته په کتو د همکاریو ژمنې شوي دي. دا موضوع مو له ودیر صافي سره څېړلې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې تیره شپه عملیات شوي دي چې شپږ کسان پکې وژل شوي او د سیمې خلک وایي چې ټول ملکي وګړي دي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکي هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دي، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. نور ریپورټونه هم راخلو له موږ سره اوسئ. افغان حکومت د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب خبره کړې ده. وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یواربیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادې رډیو ته ویل په دې کانفرنس کې د افغان حکومت د سولې له طرحې د نړیوالو ملاتړ او د مرستو اعلان هغه څه و چې افغان حکومت یې هیله لرله. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم د دې کانفرنس د بریالۍ پای خبره کوي، خو چې د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. نور حال د کابل استډیو نه اکرام الله اکرام وړاندې کوي. مهرباني اکرام صاحب.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې او نړیوال بانک اعلان شوې مرسته لاسته راوړنه بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت د پلي شویو برنامو څخه خپل ملاتړ اعلان کړو. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د افغان حکومت د سولې لوړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ بل هغه مسله و چې د دغه کانفرنس د لاسته راوړنې په توګه یادېدای شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورونه په افغانستان کې خپل شتون نه داد ورکړي چې دوی ولا افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې پروسه مهمه پروسه و چې ټول په وخت لاغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړو هغې باندې خبرې وکړي. ټولو لین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د جنیوا ناسته تیر ورځ نه وخته پایته ورسیده. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپې ته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او بیلابیلو برخو کې په دې هیواد کې په شویو پرمختګونو بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل د 2 کاله پخواني کانفرنس کې د شویو ژمنو په اړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قناعت وړ بولی، خو وایي چې د لا عملی کولو سپارښتنې هم افغان حکومت ته وشوې. د جنیوا د کنفرانس کې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د 400 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غرض د مهاجرت او بیځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کنفرانس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه. که څه هم د اجرایي ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون وایي چې له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کنفرانس یو بریالی کنفرانس وباله.
د سولې په اړه باندې ټولو په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو، او له ټولو ښکېلو خواوو مخصوصا له هغو نغو څخه یې وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کښې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیوا له کنفرانس موجودې وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو دی باور لري چې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له ښاغلي اکرام نه مننه کوو. اوس هم رازو همدې د جنیوا کنفرانس ته. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ممکن د جنیوا په غونډه کې د ژمنه شوو کارونو په برخه کې د افغان حکومت پر فعالیتونو د نړیوالو قناعت نه وي حاصل شوی، خو د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت پکې ناسم دی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نو نړیوالې ټولنې د همکاریو ژمنې تازه کړي. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه هم د پام وړ خبرې وشوې. له ښاغلي صافی سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د جنیوا د غونډې د نتایجو په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسبه باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کښې سوله راشي او ټولو جنګیالیو خوانه غوښتلې چې ټوپک په کېدي او په ډیموکراتیکه پروسه کښې داخل شي. او بل هغه مرستې هغه چې دوی وعدې کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کښې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړی له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې هغوی به سل په سلو کښې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضع ته امنیتي ته په کتو، د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد، د سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي د دغه غونډه په ټوله کې څنګه وه؟ کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والله که مونږ ووایو چې دې غونډې نه مونږ ته دغسې یو شی منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اصلاح نه کړو، چې هغه ټولنه به زمونږ په 15 کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دې نه هم که نورې مرستې هم کېږي، بیا هم شرط د هغو مرستو د په سمو مصرفولو او په رښتیا توګه د افغانستان خلکو ته مرستې رسول او دوی مشکلات حلول، دا وعدې په حالت کې وجود لري، اما په عمل کې امکان نه لري. خو بیا هم اما پخوانۍ ژمنې چې دوی 15% مال کړي، 50% ادا کړي چې مونږ دا حل کړي نور مشکلات وو، بیا هم روی په سلو کښې سل دې نه غواړي چې باید تطبیق شي. او دې کښې باید آینده حکومت یا فعلي حکومت که دوام کوي که نه کوي، هر حکومت چې باید چې هغه مراعات کړي.
دا کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د جنیوا په غونډه چې د افغانستان په اړه پکې نړیوالې ټولنې ژمنې وکړې په دې اړه یې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اجمل تورمان څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي په پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړېدلو مقدماتي اداري چارې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به صنعتکارانو ته پکې د ځمکو ویش پیل شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نقیب الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په راتلونکي کال کې د دې پارک لپاره 1.5 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. د نوموړي په خبره تر اوسه په دغه پارک کې د پانګونې په هدف 140 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلې دي. د فراه ګمرک رئیس وایي د دوی په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ګمرک رئیس خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې اوس دوی په ورځني ډول 12 میلیونه افغانۍ عواید لري چې په دې توګه کولی شي کوم کلنی هدف چې د دوی لپاره ټاکل شوی و ور ورسیږي. د نوموړي خبره تر دې مخکې په عوایدو کې 45% کسر موجود و. ښاغلي امرخیل دغه شان په فراه ګمرک کې د اصلاحاتو خبره هم وکړه. ویل هیله من دی چې په خپل دغه نوي ماموریت کې هم ښې لاسته راوړنې ولري. یادونه ده چې خان زمان امرخیل مخکې د ننګرهار ګمرک رئیس و او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې کی. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ وتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو خو مخکې لاغې و نړیواله مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د یکشنبې په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې 3 اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولي. دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر سره لیدې او د وسره سره پاستریو کده. فریبا جنې ناټو لوړاندې هم د اوکراین او روسیې په لانجی کې د اوکراین دفاع کړی و. خوس د کیف ځنګړې وختنه څه ده؟
بله، د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو له یوې جرمني ورځپاڼې سره په امریکا کې چې نن خبره سوې له وشو ده چې د ناټو هیوادونه د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجې کې داسې اقدامات وکړي چې د روسیې پر وړاندې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېرېدل پکې شامل وي. البته ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د تلرشتو کشتي چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف د ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندر ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کشتي ولېږي. هغه دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسي ورته د منلو وړ نه دي چې لمړی د خبره کیمیا او بیا د اوکراین ختیځ او اوس غوړي د ازوف سمندر اشغال کړي. ازوف دا باید یادونه وکم هغه وبدي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بیل کړی دی. روسیه په 2014 کال کې له کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه.
تر اوسه پورې د دې مسلې په تړاو د ناټو عکس العمل څه دی؟
اوکراین که هم د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ایتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او پر روسیې یې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملیې خوشي کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ دغه ورځ روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو او یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، برېټانیا او د اروپایي نی بالټیک هیوادونو پر مسکو د نور بندیزونو غوښتنه کړې ده. خو تر 3 ورځو بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونو یوازې پر دې موافقه کړې چې یو اعلامیه خبره کړي او په هغه کې د دغو لانجور د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه شوه. ده په دې اعلامیه کې چې د نوومبر پر 28 خبره سورغلي چې د روسیې لخوا د زور کارول د منل وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و چې د اوکراین او روسیې په کړکیچ او په دې برخه کې د اوکراین د ولسمشر پر هغه غوښتنه چې ناټو یې کړې خبر کړو. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. اوس هم راځو یوې خبرتیا ته او له خبرتیا وروسته بیا کونړ ته ځو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې تیره شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي او پکې شپږ تنه وژل شوي دي. ځایي خلک وایي چې وژل شوي ملکي وګړي دي. حکومتي چارواکي وایي چې سیمې ته یې د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هیات استولی. روحلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلاردرې په سیمه کې تیره شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیره شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلي دي.
دا ولسی خلک دي، دا په بازار کې دوکانونه لري، لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، دای شهیر نه راوتی وو. پرون یې ریدي کړي دي ولسوال ته چې موږ سره کومه خوشي سرپناه نه روغه پرتی دي، ماخوستان دی نه بچي دي. کوم کور کې چې رڼا ده د هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی د خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپلو کوروالو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه نه اسلام ته د منلو دی، او نه دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
ډېر عاجز خلک په کې پاتې وو، اکثره د ټولو نه خلک پوتی دي، او دا غریب او بیچاره خلکو دا ټول ولسی خلک دي په خپلو کورونو کې شهادت رسولې شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچته وو، دلته په مرکز کې مو په ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات ترسره شوی او سیمه تپلاوی تللی څو معلومه کړی چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوی لومړی معلومات له مخې په دغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمه ته د تحقیقاتو د پیښې کولو لپاره امنیه قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي، د سیمې خلکو سره مې
هغه وای په چوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لار هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لار پرانستل شي. د کونړ چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیر شو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده.
د افغانستان اجرایی ریاست وی دغه کسانو پلوی بونه کړی چې د برېښنا شرکت پورونه نه ورکوي. د دې ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل برېښنا شرکت دی لومړی د ټولو پوروړو کرلې ستونه ترتیب کړي چې حکومت ورسره د دوو پورونو پر راټولولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایی ریاست وای د افغانستان د برېښنا شرکت د پورونو پر راټولولو کې به له دغه شرکت سره مرسته وکړي. د اجرایی ریاست مسؤلین وای هیڅ کله د دې پلوی نه دی چې د برېښنا شرکت پوروړی دی د دغه شرکت پورونه ورنه کړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرایی ریاست تاکید کوي چې برېښنا شرکت د لومړی د برېښنا د لګښت له امله د خپلو ټولو پوروړو یو کره لیست ترتیب او حکومت ته وسپاري.
اجرایی رئیس په وار وار ټینګار هم کړی دی چې کسان چې د برېښنا د شرکت پوروړي دي باید خپل پورونه په وخت سره ادا کړي. اجرایی رئیس هدایت ورکړ چې له مخکې نه باید دغو ټولو کسانو سره شریک شي، دا معلومات هغوی ته باید سپارښتنه وشي چې خپل بیرونه تحویل کړي او له هغې وروسته که چا سرغړونه وکړه او خپل پورونه اجرا نه کړه له هغې وروسته ځینو پور شي. هر څوک چې وي باید د قانون مراعتونکي اوسي او بیرونه په خپل وخت سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دې وروستیو کې ولسی جرګې ته ویلي چې اجرایی ریاست اوس نه غواړي چې د برېښنا د پوروړو نومونه دي د رسنیو له لارې خپاره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دم ګړی شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر سوداګر، د افغانستان ځینې پیژندل شوي سیاسون، د ملي شورا ځینې غړي او ځینې زورواکي پکې شامل دي د برېښنا د لګښت له امله څه باندې 4 میلیارد افغانۍ د دوی دایمي پوروړي دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل د هیواد برېښنا تر ډیره حده له ګاونډیو هیوادونو پیرل کیږي او که د دوی پورونه ورنکړل شي د دغه شرکت په پراختیایي چارو به ناوړه اثر پرې باسي. ښاغلی توحیدی وایي سربیره پر دې ځینې دولتي ادارې هم شته چې د دغه شرکت شاوخوا 15 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. دې هیله ښایي چې د حکومت په همکارۍ ډیر ژر دغه پورونه ترلاسه شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي ټینګار کوي چې د برېښنا شرکت د وخت نه ضایع کوي او ډیر ژر د خپلو پوروړو نومونه که په هره سطح کې وي د رسنیو له لارې خلکو ته افشا کړي. د دغه کمیسیون غړي حبیبې سادات ازادي راډیو ته وویل
پیری هغه چې قدرت لري او زورواکه دي هغه پیسې نه ورکوي. غریب ولس وخت باندې خپل د برق بل تویلي اما موږ اداره او موږ ریاست په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی رسنۍ کې دوی باید دا موضوع رسنۍ ته کړي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت له امله د خپلو پورونو په نه ترلاسه کېدو اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې څو ځلې عملي هڅې کړي د ځینو پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي، خو د یو شمېر زورواکو له غبرګون سره مخ شوي او په بشپړه توګه نه دي توانېدلي چې ټول پورونه ترلاسه کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې مخالف، البته د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروفسکي هلته د ډیموکراټیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له حکومت نه د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروفسکي په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې فرشته جلالزئی جزئیات دره وروي.
میخایل خودروکوفسکي په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زنداني هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشې سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکي د روسیې د ډیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکي ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکي ویلي وو زما په باور که غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکي اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تشتیدو وروسته خودروکوفسکي په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لغو شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکي په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادیمیر پوتین په ترمشي لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدر اعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او وژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکي ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکي وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکي د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې